السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې اوسط خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم د دې خپرونې تخریقي چارې شمشاد زادران پر مخ وړي په دې خپرونه کې اورئ چې د افغان پوست چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غزولو لپاره د برېښنا د یو سبسټیشن د جوړولو کار پیل کړی دی خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د افغان پوز چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون کتنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغان پوز چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسیز جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی
هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند د نارامه کړی و وژل شوي یا تښتېدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري
جنرال مراد همداراز ویل د چاردرې او دشت ارچی ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي ځواکونه کنټرول لري د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د دغه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وایي چې دا پیښه نن سهار په وټپور ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده نوموړي وویل چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او د ډاکټرانو په وینا د دوی روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي د غوس ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وایي د پیښه چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په مرکزی قرارګاه کې وشوه د دوی 15 نور پوځیان ټپیان شوي دي ناټو وایي چې په دې اړه څېړنې کوي په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د تروریزم پر ضد د روسیې افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وکړ او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 15 پوله یو اروپایي یورو 3 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 15 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 411 افغانۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون سره وکتل مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و له پوتین وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل لاوروف د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي چې د تروریستي خلافت د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي راپورونه وایي د سوریې حکومت ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي حکومت او د سوریې د نظام مخالفو فعالانو ویلي چې حکومتي ځواکونو په حلب او هومس ښارونو کې مخته تللي دي په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د خپل هیواد له هوایي بریدونو دفاع کړې ده د بیلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي چې د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9% رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی. د بیلاروس د اپوزیسیون یوه مشره تاتینا کارتکویچ د 4.2% رایو په ګټلو سره په دوهم مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.8% ثبت شوې ده. لوکاشینکا د کارتکویچ په اړه چې د ولسمشر لپاره یوازینی خزینه کاندید وه په خپلو څرګندونو کې وویل
په نړۍ کې زیاتې ښځې ولسمشرانې دي، خو په بیلاروس کې وضعیت وښودله چې ټولنه یوې ښځې ته د رایې ورکولو لپاره چمتو نه ده.
په همدې حال کې د بیلاروس په مرکز مینسک کې تیره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره یې د هغه څه په وړاندې اعتراض کوونکو د لوکاشینکا د دیکتاتوري برله شعارونه ورکول. او زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا سان د ورمې ورځي حمله په تړاو نیول شوې دي او کنه. د خبرونو پای
لانا جی صاحب څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وریدل. افغان پوز وای پر کندوز خار بشپړ کنټرول لري. پاین حل کې افغان حکومت له خلکو وړي چې بیرته خپل کورونه تستانه شي، خو په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې خلکو لوی شوک لیدلې دی او پسانې به زړه خنه کړي چې کندوز ته برتستانېږي.
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته کې دوی تمه کوي زر بیرته خار تستانه شي.
د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غزول لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړی دی. پروانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د کرنې مالداري او اوبو لګونې وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا 2 کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. په کونړ کې قومي او دینی مشرانو له دولت ناتړ څرګند کړی دی، خو له دولت غواړي چې د کندوز د چارواکو په څیر ناغړي ونه کړي.
ټوپک مستا خسته، امر مستا منله، قانون مستا منله، بچی د دې خاورې ما دولت نه کندوز نه جوړوي، د کونړ ولایت نه کندوز نه جوړوي.
دا لوبلو میدان او د ګړې اچار تفریحي پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز همداراز د کندوز ښار له بېزه شو اوسېدونکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د افغان پوځ د چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې 2 اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی، شهر کندوز، کوچه گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالی او د قلایزال ځینې سیمې له هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همدارز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خان‌آباد، خان‌آباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولای دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. افغان چارواکي همدارس په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبره کوي او له بې ځای شوو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له راتلونکو حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې ده. ښاغلی ساپي د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې وسلوال طالبان اوس له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیرو څوارلسو ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، اعتماد وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړه. یعنی زه فکر نه کوم په دغه موجوده حالاتو کې، ځکه چې د خط جنګ په لحظه په لحظه تغییر خوړ او په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو، خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، او برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت او د دوی د ځینو وسلو د مخالفینو لاس ته ولیدل، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې انتهایي جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، امکان دی ولري په حالت کې مونږ وکولای شو ښار د مخالفینو د تهدید نه په انده کې وژغورو.
صفای صاحب، کوم کار تر اوسه پورې د افغانستان دولت یا هغه مدیریت چې تاسو یادونه کوئ نه دی کړی چې باید وی کړی؟
لازمه توجه نه شوې کندوز ته، هم محلي چارواکو لوی غفلت نه کار اخیستی دی او هم مرکزي چارواکو لوی غفلت نه کار اخیستی دی، او د ښار د ژغورلو لپاره یا په کندوز کې د ناامنیو د کچې د راټیټولو لپاره یا د کندوز محترمو خلکو ته د یو آرام او هوسایه او پرامنه سوله ییزې فضا ورکولو دپاره چې مونږ په حیث د ولس د نمایندګانو یا دولتي محلي چارواکو په حیث د ذمهوارو خلکو مرکزي دولت ته هر څومره پیشنهادونه او وړاندیزونه چیغې وهلي دي، هغې باندې چا هېڅ قسمه اقدام نه دی کړی. دوی صرف اورېدلي دي، هغې باندې بېرته عملي اقدام نه دی شوی. زمونږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د وسه پورې ولس باندې عام خلکو باندې هیڅ قسمت نه ځای کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی، او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
صفای سبو بخی. ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یقینا. یعنی زو چې کله وایم چې ولس باندې تم دې شوه، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده عامل چې د خپل سر ملیشي دي، چې د خپل سر ملیشو د پوسټ په خوا باندې نن دې شي نزان تیرې دې شي نسپین دې تیرې شي هر څه مجبور دی تاسو لا شي ورته دې موبایل واخلي ساتي دې کې واخلي دې احترامي وته وکي. یو یو دا هم د فاکتور د خپل سر ملشي پولیسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي، د خلکو ځمکې غصب کړی دي، بچیان ولا احتساب کړی دي، په کورونه ورته حمله کړی، مال نه ولا غصب کړی دي، زکات او روشه ته په زور اخیستل، حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدل دي. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورکړی هغه نه دی ورکړی شوی.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استاد کمال صاحب دی چې د کندوز ښار د حالت او دا چې د غلطه چارواکو څه ډول ناغیړ کړي په دې اړه آزادي رادیو سره څرګندونه کولې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو په انټرنیټ کې د آزادي رادیو پر ویب پاڼه آزادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل چاپ د نورسې مطبوعاتو د افغانستان په افغانستان کې د غیر مسؤول وسلوال ډلو د فعالیت او د غراس د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د ګواښونو په باب مقاله او مطالب خپاره کړې دي. اسد الله لودین مطبوعات لوستي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عامو خلکو وسلوال کېدو او د روانو ناامنیو په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش او طالبانو خلاف وسلوال پاڅون اعلان کړی دی. په مطلب کې د ظاهر قدیر په حواله لیکل شوی چې بهرنیو ترهګرو ته به افغانستان په قبرستان بدلوي او د دې مبارزې سرلاري به هم شینواري وي. په مطلب کې بیا د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د حکومت له چوکاټه بهر د وسلوالو مخالفینو پر ضد هر ډول حرکت د حکومت کمزوري ښیي او حکومت ته زیان اړوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره یې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د کندوز د خلکو په حواله لیکلي چې سیمه ییزو پولیسو او ناقانونه وسلوالو یې کورونه چور کړي دي. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو غړي هغه خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي طالبانو په کندوز کې بانکونه نه دي لوټ کړي، بلکې هغه کسان دا ډول اوازې خپروي چې خپله د لوټ او تالان نیت لري. د مطلب لیکوال د کندوز د خلکو په حواله لیکلي چې طالبانو تر ډیره دولتي ودانۍ سوځولي او شتمنۍ له ځان سره وړي دي. انصار ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کندوز د جګړې اصلي قربانیان عام وګړي دي. په سر مقاله کې راغلي چې کندوز د جغرافیوي موقعیت له مخې ډیر مهم دی او د امنیت خرابوالی یې د منځنۍ آسیا پر امنیت هم اغیز کولی شي. سر مقاله لیکونکي په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون حملې ته هم اشاره کړې او لیکلي دي د حملې وښودله چې د جګړې په ډګر کې د بهرنیو ځواکونو لاسونه هم په وینو لړلې وي. افغانستان ورځپاڼې بیا د داعش ګواښ ته په کتو په یو مطلب کې لیکلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې 46,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق مخنیوی کړی دی. په مطلب کې راغلي د ننګرهار په درې ولسوالیو کې چې داعش فعالیت لري د واکسین د نه تطبیقېدو سربیره روغتیایي مرکزونه هم فعال نه دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غځولو لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړ. د دې شرکت مسؤلانو وایي دا سب سټېشن به راتلونکو دوو کلونو پورې فعال شي. د جنوب او جنوب لوېدیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د خبر د هرکلي لپاره راټول شوي وویل چې په دې برخه کې به له دولت سره هر ډول همکاري وکړي. کارپوهان د یو ګټور ګام ګڼي خو تایید کوي چې تاکید کوي چې حکومت دې په دې هیواد کې د برېښنا د تولید لپاره داسې د اساسي بندونو جوړولو ته تدابیر ونیسي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د برېښنا د شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د کابل په ګډون د میدان وردګو، غزنی، زابل، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو ته وارداتي برېښنا ورسیږي. د دې شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ د کابل ولایت د ارغندي په سیمه کې دغو ولایتونو ته د برېښنا د رسولو د نوي سب سټېشن په اړه خبریالانو ته وویل په دې پروژه کې به سلګونو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. ښاغلي عالمی د سیمې له خلکو هیله وکړه چې د دې پروژې په چارو کې ورسره مرستې وکړي.
که دغه مشران سپینګیری دې پروژې سره حمایت وکړي او موانع ایجاد نه شي، تاسو مطمئن اوسئ چې دوه کاله کې دا ټول ارغندې به برېښنا ولري، ډېره وافره برېښنا به ولري، خلک به یې ډېر آسوده و آرام وي، مکتبونه به وي، دلته به شفاخانې ډېرې غټې غټې شفاخانې وي. برېښنا سره تجارت راځي، برېښنا سره سهولت راځي، برېښنا سره ښه ژوند راځي، برېښنا سره تعلیم راځي، برېښنا سره صحت راځي، برېښنا سره هر شی راځي.
د وویل په دې پروژه به د آسیایي پراختیایي بانک څه باندې یو میلیون ډالر ولګیږي او چارې به د جرمني زیمنس شرکت بشپړې کړي. په عین وخت کې د جنوب او جنوب لوېدیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د دې سب سټېشن د کار د پیل لپاره راټول شوي وو ویلي چې د دې پروژې په بشپړولو کې به له حکومت سره هر ډول مرستې وکړي. شاغا او عبدالمالک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لدینا مونږه صاحب ډیر ارکالای کوو، ډیر خوشاله یی، د مونږ د وطن د پاره فائدہ منی دی، د امنیت لپاره مونږ ان شاء الله تضمین درکو. خدای ته دعا سوال کوو چې خدای مونږ سره کومک شي چې دې پروژې مونږه ساتنه وکړو.
بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وای برښنا د خلکو یو عمده اړتیا ده او حکومت ته پکار ده چې د پوره کولو لپاره اقدامات وکړي. د اقتصاد پخوانی وزیر او د برېښنا شرکت د بورد غړي عبدالهادي ارغندیوال چې په دې غونډه کې حاضر وو د موضوع په اړه یې وویل
په وارداتي برق باندې مونږ ډېر اعتماد نشو کولی، نو مونږ باید سر له اوسه دغسې پلانونه جوړ کړو چې د خپل متنوع منابعونه د تولید پروګرام جوړ کړو تر څو چې نورو ته محتاج ونه اوسیږو.
افغانستان اوس مهال د برېښنا ډېره اندازه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغو ولایتونو ته به د برېښنا له رسېدو سره د خلکو ستونزې کمې او اقتصادي فعالیتونه به زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د کرنې، مالداری او اوبو لګونې وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله ضمیر چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې خبریالان ته د کرنې وزارت تر یو کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول وویل چې په دې هدف ته د رسېدو لپاره د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سولمل پرې رپورټ لري.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات سته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر د یکشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وسي.
برنامه که ما جوړ کړیم اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
دیوی کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سم برابر سي ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي و ته کال کېږي موږ په خپل پښو ودرېږو موږ په څو برخو لکه بولګونې د غنمو اصلاح او د خاورې د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو
کیفیت خاک ماسته
د شغل زمير په وینا د بولګونې په برخه کې 1.5 میلیارډ ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا سته د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټنه غنم تولید کړي چې لا هم 1.5 میلیون ټن نور غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې د اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال شپږونه تر 800 میلیونه ډالر معدل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي اسدالله زمیر په تیر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې خوراکي موادو د خوندیتوب باغداري مالداري او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري خو دا اړینه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي د چارو کارپوه متي الله خروټي په دې اړه ازادي رډو ته ویل
افغانستان ښه طبي منابع لري او ښه خاوره لري داسې خاوره چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه غزل نتیجه ورکړي او هر رقم میوه هر رقم نبات دلته نتیجه ورکړي او به هوا هم زموږ فایده ده ورته اوبه هم پرېمانې دي فقط ظرفیت په کار دی ظرفیتونه درته وظایف وسپارلی
داراز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسی نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپل په کور دننه تولید کړي بلکې ګاونډي هیوادونو ته به هم صادرولای سي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ په داسې حال کې چې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نویو هوایي حملو خبر ورکړی دی احمد تکل پی رپورټ لري
په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورزنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه څو ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي تیره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې ورستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپل فعال همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپلې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حمله وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده.
په ریپورت کې مو وردل چې په ترکیه کې د امنیتي حالاتو له امله ګڼ شمیر تاوتریخوالی پیښې شوې دي او پرون زرګونو کسانو په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د ګوړې اچار او د غراس د لوبله میدانه ورزشي خبرونه نشریږي. اوس لس نیمې بجې شوې دي. ناجیه ساپۍ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغان پوز چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګندوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون سره وکتل. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. راپورونه وایي د سوریه حکومتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. د بیلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج څرګندوي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9% رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی. زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي دوی دولت سره پوره همکار دي او چاته به اجازه ورنکړي چې په سیمه کې امنیت خراب کړي. خو له دولت هم غواړي چې خپل منځو کې د پوره هماهنګي پیدا کړي او د کندوز په څیر د پیښو مخه دې ونیسي. له سیمې په رحله انوري رپورټ راستولې ده.
د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي دوی همیشه له خپلو پولو او کلیو ساتنه کړي او تر اوسه یې چاته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی په سیمه ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې زیاتې او د خلکو ژوند او مال ګواښ سره مخ کړي. مالک تاوس خان غونډې ته وویل ولسوالۍ د ډیورن په کرخه پرته ده. شپه او ورځ د کورنیو او بهرنیو وسلوالو ګواښونو سره مخ ته، خو بیا هم دوی د هغوی هر ډول بریدونه شنډ کړي دي.
سرحد پرته ولسوالی ده، دا د دشمن سره لاس او گریوان ولسوالی ده، دا داسې ولسوالی ده چې همیش د دشمن د تهدید سره مخامخ ولسوالی ده. خو د کونړ ځوانانو، د کونړ علماو، د کونړ محلانو، د کونړ ملي پولیسو، د کونړ ادارې د دې امنیت داسې ساتلی دی، هیڅ قسم دلته د امنیت په حساب هیڅ مشکل وجود نه لري.
قومي مشر طالب وویل دوی د خاورې، خلکو او دولت ساتنې لپاره ټوپک راخستې دي، ل خپل سرونو تیر دي، خو مسؤلینو ته هم پکار دي چې سختو شرایطو کې ورسره همکاري وکړي او په ولایت کې د کندوز په څیر د حالات رامنځته کېدو مخه ونیسي.
ټوپک مې ستاخستې، امر مې ستامنلې، قانون مې ستامنلې، بچا دې خاورې ما د ولایت نه کندوز مې جوړوي، د کونړ ولایت نه کندوز مې جوړوي. دا جهادي ولایت، یو جهادي ولایت، یو سر لوړ ولایت.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ویل افغان امنیتی ځواکونه د مخالفینو د هر ډول بریدونو شنډولو ته پوره چمتووالی لري او هیڅکله به هم د کندوز په ډول پیښه په کونړ کې تکرار نشي او باید ولس د پردیو په دسیسو او تبلیغاتو تیر نه وزي.
او بیا دا اطمینان درکم چې موږ هم داسې بې ضمیره او بې غیرته خلک نه یو چې تاسو به ورته پرېږدو او موږ به خدای نخواسته پلی پښې سپکوو. د کونړی ته مخ به د ما وینا او د ما د مرګر یو وینا توی په دې باندې پوره ډاډمن اوسه. هغه شوم تبلیغات چې د افغانستان د خاورې او خلکو دښمنانو خلکو په منځ کې ویره خپروي، خلکو ته رقم رقم اذهان ورکوي چې ګاکې دلته حمله کیږي، ولایت باندې حمله کیږي، په دې نقطه هغه خوب او خیال دی، هغه به انشاءالله ګور ته وړي دی، زموږ په ژوند کې به تکرار نشي.
غونډه په کونړ کې د قبایلو او سرحدونو چارو ریاست لخوا جوړه شوې وه چې پکې د سلګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرته یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي نا امني د ترانسپورټ نظام کمزوري او د کورونو او داسې نورو ودانیو د کرا درسونو نشتوالی د پوستي خدماتو د رسولو د لارې خنډ دي. دا خبرې د دې وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پوست د نړیوالې ورځ د لمانځنو په غونډه کې وکړې. تفصیل به خان محمد سین وړاندې کوي.
د معلوماتي ټکنالوژي او برېښنایي اړیکو د ټینګولو د نظام له پراختیا سره سره د مخابراتو وزارت وایي چې افغان پوست توانېدلی چې خلکو ته په هیواد کې دننه او بهر خدمات ورسوي. دا خبرې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پوست د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د مخابراتو وزارت تخنیکی مرستیال بریالي حسام وویل چې د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د پوست چارې لا آسانې، ګړندۍ او شفافې کړې دي.
اعلام پوستی ورودی و صدوری در داخل و خارج کشور تا سال روان
روان کال که ده هواد وارد شوی و صادر شوی و پوستی اقلام و شمیر درینی میلیون تر سیجی چه لده لاری دولت تا 220 میلیون افغانی اواید رسیده لیدی. وزارت حسه کوی ده برخیتا نور پانگوال هم و حسوی سود پوستی خدمتون کیفیت نور هم شسی.
خاغلی حسام بوبل د پوست نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 9مه په افغانستان کې نمانځل کیږي. د بوبل وس مهال په هیواد کې د افغان پوست تر څنګ د پوستي خدماتو 15 خصوصي شرکتونه فعال دي چې سربیره د هیواد پر ولایتونو او ولسوالیو د نړۍ اکثرو هیوادونو ته لیکونه، پارسلونه، اموال او پیسې رسوي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دمګړې په هیواد کې 3500 پوستخانې او 15000 پوست بکسونه فعال دي چې 25 پوستخانې په کابل او نورې په ولایتونو کې دي. دا وزارت دا هم وایي په مرکز او ولایتونو کې د پوست د برخې د کارکوونکو شمیر څه کم 1500 تنو ته رسیږي. د مخابراتو وزارت د پوست مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ښارونو کې نامنی، د منظم ځمکني او هوایی ترانسپورت کمزوري او د کورونو او داسې نورو ودانیو د کره پتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوستي خدماتو د رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي چې په لویو ښارونو کې د کوڅو، کورونو او دفترونو د ادرسونو ژر مندلو ته عملي هڅې پیل کړي دي. په عین وخت کې عام خلک وایي چې د افغان پوست د خدماتو بیه لوړې او بله دا چې پر وخت نه رسیږي. د کابل ښار اوسیدونکي اعجاز الحق ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی شرایطو کې کومه پوست چې افغانستان کې بالخصوص کابل په ولایت کې چې دي راضي نه یو، ځکه چې لګښت زیات لګیږي، وخت زیات نیسي. کومه کار چې موږ غواړو چې هغه زر تر زره اجرا شي یا خبر ورسیږي هغه وخت نیسي، او ځکه دغه کې خلک زړه نه ښه کوي سره.
د مخابراتو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د پوستي خدماتو د رسوونکو شرکتونو ترمنځ سالم رقابت زیات کړي، سو د دې خدماتو بیې ټیټې او د پوستونو رسول ګړندي شي. د مخابراتو وزارت وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ 192 هوادونه د پوست د نړیوالې ټولنې غړیتوب لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لوبو لميدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د اندام د ښکلا د اتلانو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مرکه په سر کې راپورت راځو د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د نقره او برونزو ترڅنګ د سرو زرو میډال وګاټه په دې سیالیو کې چې د ازبکستان په مرکز تاشکند ښار کې وشوي افغان لوبغاړي محمد هارون اعظمي په مثبت 100 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال وګاټه افغان لوبغاړي بل دی ورسته د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي چې تمدا په تایلند کې وشي په دې اړه پام وکړئ راپورټ د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو د لومړي ځل لپاره د آسیا په لوبو کې د سرو زرو میډال د افغان اتل محمد هارون اعظمي په مټ وګاټه د افغانستان د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل چې محمد هارون اعظمي له ډیرو سختو لوبو وروسته د سرو زرو میډال ترلاسه کړی دی او دوه نورو لوبغاړو هم د افغانستان لپاره د نقره او برونزو میډالونه ګټلي دي
البته په درانده وزن کې یعنی د 100 کیلو نه په 12 وزن کې هارون اعظمي په 80 کیلو ګرام کې رامین حسن زاده 15 کیلو ګرام کې حمید شیرزای او په جیکسن لرونکو البته د تلويخ تو کلونو په جګ عمر کې نسیم قادری د نخري میډال لاسته راو
دا لومړی ځل چې د آسیا د لوی وچی په سطح د افغانستان ملي لوبغاړي د برونزو او نخري ترڅنګ د سرو زر میډال ګټي سره لدی چې څو واره د جنوبي آسیا تلولي د ځان لپاره ثبت کړی ده د اندام د ښکلا فدراسیون د معلوماتو لمخې د بدني روزنې د سپورت ډیر تمرین او لګښتونو ته اړتیا لري چې له همدې عمله په لوبو کې د افغان لوبغاړو شمیر کم وي او د جنوب په برخه کې هیڅ لوبغاړي نه لري د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس همدار ازوی چې دغه فدراسیون سیکرټر جنرال ډاکټر عبدالرحمن حمید د آسیا د فدراسیون د مرستیال په توګه ګمارل شوی چې دا د ټول افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی
د ججمنت په کمیټه کې چې ریاست د آسیا د رئیس د هانګ کانګ چاینا د انتخاب سو معاون د اکمانو د کمیټې د افغانستان په تر ډاکټر عبدالرحمن حمید سیکرټر جنرال د فدراسیون د صفات د معاون د اکمانو د کمیټې انتخاب پاینده کې موږ په لاندې ورځو کې ان شاء الله جهانی سیالی لرو د تایلند په هیواد کې په دغه سیالی کې به ان شاء الله د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي امید لرو چې د جهانی سیالی نن کې لاسترالوي ودی
د ښاغلی هوتک په خبره افغانستان هڅه کوي چې د اندام د ښکلا د فدراسیون په خمو مدیریت سره وکولې شي په آسیا او بیان نړۍ کې د اندام د ښکلا خلو بغاړي ولري تمه د افغان لوبغاړي ډیر ژر په یو لړ نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي چې په تایلند کې به تر سره شي د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مکړی ده ل ستانګزي څخه چې اوس له پوره ټیم او روزونکو انضمام الحق سره د زیمبابوي په بولاوایو خار کې دي د پښتنه مطرح شوی چې افغان لوبغاړي د زیمبابوي له یو انتخابي ټیم نه د دوه لوبو لګټلو ورسته اوس په څه حال کې دی او راتلونکو لوبو ته څومره چمتووالی لري
بسم الله الرحمن الرحیم او ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې راته راکم د سمران ټیم شروان د بخراونه ماشاءالله د بخراونه چې پوره چې موږ زموږ مرکم نو وکم چې هغه سو خبرې موږ په میټینګ کې وکړې لکه نت کې راته سو تیر تیر به څنګه راوړې وکم علاقه مې سره ډېر خوشاله ده چې زموږ خو ډېر خپل ډېر غوړ غوړ پات شو دا هم یو کپتان هم پات شو دا ان شاء الله تعالی دا غوړ ان شاء الله موږ مخکې روان نشو ته ان شاء الله آماده دي
او څه فکر کوي د زیمبابوي په وړاندې به څومره بریالي لوبو کې ځکه چې یو تور مخکې ته نګټلې او په 2014 کې فکر کوم یو کال مخکې دوه کال مخکې دغه تور سره کړې او ګټلې مو څه تغیرات په ټیم کې راغلي څه ملیدلې دي تر اوسه پورې او څومره باوري استي چې افغان لوبغاړي به خلوب وکړي دغه په وړاندې
زیمبابوي واکنه یو ډېر خلک بل اجازه کوي او اوس وخت دوی ډېر زیات نه چونه ټول مې مشه سره خپل هم کړ ان شاء الله تعالی افغانستان ته مو مکمل ماده ده دا افغانان سره چنه کم دي موږ هر لوګ بل چې راځي د ټول تر راځي کوفي ومدا چې وی ته بالکل دوه کلمه کې مونږ کوم لوګ سره سره کړو چې زیمبابوي کې د افغانستان کې لري او هغه ټورنمنت مثالی څه هو هغه کله مونږ سره د دې کې میلمه ته کا پور کوي ان شاء الله تعالی چې مو مکمل ماده ده د ګټ لپاره
ویل کیږي چې د افغان ټیم ځینی وختونه زیاده چې مثلا منټلی دوی آماده نه ډیر وخت د ځینی زهنی تشويشونو ورسره وي په دې باندې څومره کار شوی دی او څومره لوبغاړي له دې په لاره آماده دي تاسو په نظر تاسو چې خپل کپتان ماسته کې د ځینی مشورې او توصيه تاسو خپل مولره لوبغاړو ته
نه
کن مخی با لبرای لگ پریشان با وزا ترا زمانی لبر دیستر بانگو انشاءالله تالا دیو سید لو غاری شرف لو بیده سوش دا لو بیده فکر دا دیشه که مشتون انشاءالله نست دا دکه چه دا غدو دریوز که من مکنگونه که چین زمان سر خبریم که اغم بیده سی خبری کلی لو غاری سر دیگر تالا جو دیر لکشی سر انشاءالله زی که مشتون بورتنه
چه پلانونو سر با لو بیخ پلی پیلاوی وندی میچ بسنگ پیلاوی بلاخره پا کم یو سیستم سر با داخلی گه لو بوتا
خیر دا خو دا خو دیل خبر نیست سر کم دا خو دیده کسی نیو دراز خبری زکر دیکی من دا مثلا شو ولی زکر دا خبر لک پتی
سیده یعنی دا لوبغار استونجی خود سن نشته ایچ بلکل طول تیم آدم آماده ده ورته دا پرکتس پا دوره که بسوک نی جو بل شوی لوبغاری
نه نه علاقان لک سکیف دیده کسی دا غد دی افغانستان و دی زمبابوی موسم دا تغییر که دا گرمی دیره دا منشالا زکر دیده پارا کرکت بود دا دری مچون آول دی زمبابوی لک دیده سر واقع شد علاقان دی ابو هوا سر دی پیچون سر بلد سی
ورستی خبر دا چی دا دی میچون ورزی راته وای اوریدون کی به واوری او بل ورستی خبر دی وای ورستی پیغام دی چټول اوریدون کی واوری
میچون خو سی دی رومانه میچ دا پښوالسن تاریخ دا درم په تلسم دا درم په شلم دا دا سی دویستم او سلیستم باندې او په وستم او نه سم باندې دا دو شل اوریدون میچون دی او موږ همیش د افغانانو دا خوازه سی موږ همیش خپل دوغان کی ساتي واقعا دی افغانانو دوغان دی
بله ډیر مننه از غرستان ایک ځای کور ودان خیر اوسې
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بلې مو زه صفی الله ستان ایک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم هي شی به ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواګوریتونکو سلام دا سایونیو او ها غزایونیو دا سای خوشی کړ او ها غزای خوشی کړ په دې غونډې جنگ دی او په هغه غونډې جنگ دی خدای خبر چې دغه غونډې جنگونه به تر کومه روان وي دا سو دې شکل خو ام دې غونډې ډېرې کړي وخړلې خو غونډې لا هماغه سي درنی درنی ولاړې دي د خبرونې په پایل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړی دي ځکه چې وس خو سړی خبر ونه وري خوب نه ورزي
اوس پامو کې خبرونو ته وایندویان
شارو ترګمۍ
او توتی خان توتی لن لن خبرونه دغه دي تیر ورځ یو رشوت خور د دوو تنو مراجعینو څخه مراور شو او د کار له خلاصولو یې ډډه وکړه
دوبۍ انجینیرنګ شرکت د برکلي خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی لخوا په جوړ شوي پله دې خر له بار سره نه تېروي
د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکټرانو فیس هم لوړېږي
او په تیر حکومت کې 3000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 8000 تبلیغچیانو ته تبلیغ سل شوی
اوس غونډ خبرونه واورې تیر ورځ یو رشوت خور له دوو تنو مراجعینو څخه مراور شو او د هغوی د کارونو له خلاصولو یې ډډه وکړه خبر زیاتوي چې نوموړی رشوت خور په هغو دوو کسانو منلی و چې د کار له خلاصولو مخکې به هر یو 15000 افغانۍ او د کار له خلاصولو وروسته 40000 افغانۍ ورکوي خو کله چې نوموړو دوو تنو د کار له خلاصولو مخکې هر یو 10000 افغانۍ د رشوت خور په جیب کې ورکې خودي نو رشوت خور هغوی په وعده خلافۍ تورن کړل او ورڅخه مرور شو د نوموړې شعبې ملازم زندۍ وایي چې مامور به تر هغو په خلا نه شي تر څو یې 15000 افغانۍ نورې هم نه وي ورکړي زکه چې د تنخواګانو د کموالي له امله د مامورینو زړونه نازک شوي دي او د رشوت اخیستلو پر وخت ژر ژر مراورېږي
د در پدر آژانس پی او بل خبر کې ویل شوی دی چې د دوبی انجینرینګ شرکت د برکری خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی د شرکت لخوا په جوړ شوي پله دی خر له بار سره نه تیروي. خبر زیاتوي چې دغه خبرداری وروسته له هغه کلیوالو ته ورکړ شوی دی چې کله شرکت خبر شو کلیوال غواړي خر له بار سره په نوي جوړ شوي پله تیر کړي. دوبای انجینرینګ شرکت وایي چې دغه پل د بودیجې د کمال له امله یوازې د پلو لپاره ډیزاین شوی دی او اجازه نه ورکوي چې څوک د خر له بار سره پرې تیر کړي، ځکه کیدای شي پل وغورځیږي او د سړي او خره د تلفیدو سبب شي. دوبای انجینرینګ شرکت د یو بل پل د جوړولو قرارداد هم اخیستی دی، خو شرکت وایي چې په هغه به خر له بار سره هم ښه په ډاډه زړه تیرېدلی شي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ډالرو د بیل لوړېدو سره د ډاکټرانو فیسونه هم لوړېږي. خبر زیاتوي چې ډاکټران د خپل دغه کار علت د ډالرو لوړېدل بولي او وایي چې دوی مجبور دي چې له بازار سره موازي حرکت وکړي، کنه بیا به خلک دا پیغور ورکوي چې هر څه لوړ شول خو یوازې د ډاکټر فیس په هماغه پخواني حالت پاتې دی، چې دوی دغه پیغور نشي منلی او بیا ځان بد ورته ښکاري. نو له همدې عمله هر ورځ په خپل فیس کې تغییر راولي.
او د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په تیر حکومت کې 3000 خیالي رندو ته طلایي لکړې او 8000 تبلیچیانو ته تبلیغ اخیستل شوی دی. خبر زیاتوي چې اوس پلټنې روانې دي چې د 3000 طلایي لکړو کومه دانه پیدا او بیا یې اصلي بیه معلومه کړي، ترڅو د تیر حکومت چارواکیو غبن معلوم کړي. همدارنګه د 8000 تبلیچیانو په تابلو هم غور کیږي چې دومره ډیرو تبلیچیانو به چیرته تبلیغ وهلې. کارپوهان وایي چې په تیر حکومت کې ډېرې دغسې خیالي خریداری شوي دي او ډېر خیالي معاشونه ورکړ شوي دي، لکه چې ټول چارواکي خیالي میلیونر شوي.
خبرونه خلاص شول.
پخوا به د زیاتره خلکو په چاغښت پسې سترګې وتلې، خو اوس په ډنګرتوب پسې ړندېږي. رښتیا چې انسان ناشکره موجود دی. اوس چې په هر کور او هر جیب کې ټلویزیون او انټرنیټ دی، نو خلکو ته همدا وایي چې رژیم ونیسئ او ځان ډنګر کړئ. د رژیم نیولو له یوې کیسې مو خبرو.
سړیا، خوخه دې نه ده چې د خوړو رژیم نیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسه؟ جمهوری او شاهی رژیمونه مې اوریدلی و، خو دغه د خوړو مې اوس د تاو اورېده. او کته د اوسنی رژیم د چارواکي خواړه خي چان دوبای او تاجکستان ته پسیږي.
تا ما جیب خبرې کوي ان مې ویني چې لکه د پنبې جوال ورس پورس لمیګم.
خو بختور یې چې چاغېږي. کوز ډنګرې د لایڅو بده کول د خلکو په چاغښت په سسترګې وته او ته ځان ډنګروي. کبرجنې
ګور سړیا، ته د غار اورس په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو انجنې لکه چې نه وینې.
ولې هغه څه کړی دي؟
نه وینې چې هر یو یې لکه په قالب کې چیرې زولې وي، ډنګرې ډنګرې خایسته خایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم. غواړم چې ځان مې هماغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکارسم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي. چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سې؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. او ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه نجلۍ جوړوم که نه؟
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړی، غذایی رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې؟
ښه نو چې داسې ده، بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي. سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کیګه ما څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکی ښکاري.
نه ټوکی به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپا کاوه نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل او ته خو یې لا نیسې. خزی دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی. د شپې دولس نیمې بجې دي. د خدای دپاره
څو دنې هګۍ مې ایښولی دي چې وی خورم، وږی شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستان دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې؟ تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې هسې مه غږېږه. څو ځله مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی، باید لږ لږ خو ژر ژر څه وخورم.
په دې رژیم خو دې زه غرق کړم. د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو. له پیسو دې خلاص کړم. له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله، خو اوس دې له سهاره تر بیګاه او له بیګاه تر سهاره خوله خوري.
ولې دې نیت راباندې بد دی؟ خو ته هم رژیم ونیسه، چا خو منع کړی نه یې؟ په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري.
سمه ده، سر له همدا اوسه زه هم رژیم نیسم چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ سي. هله پاڅېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه.
قواره دې د فلم ملک ته نه ده شوې، هسې په ځان ملنډې مه وهه.
ځه، که د فلم ملک راڅخه جوړ نه سو نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ سي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، صادق سپینغر او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
غر غرود شور نادی خبر بسرولم بود غر غرود شور نادی خبر دا چوک چی جنگ غوڑی ده جنگل زور نادی خبر بسرولم بود دا غر بچی لاد گودر گورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورنا دی خبر دا چوک چی جنگ جنگل زور نادی خبر بسرولم بو دغر غرود شور نادی خبر بسرولم بو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کو کور دوران اولو غرمان لیونی تخبر لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی د جنگل زورن دی خبر سرو لمبو دغرغرو د شورن دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گناہ مگرم دا خلق دمرا د نفرت پر گناہ مگرم ویتا گناہ نشتا ساویرا رورن دی خبر